بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخي هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او اراده سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرانۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش له مینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د ادبار یا یک شنبه ورځ د یو زرو څلور سوه هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې اته ویشتمه نېټه ده چې د څوارلس سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له څوارلسمې او د دوه زره یوویشتم میلادي کال د دسمبر له نولسمې نېټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. بیا ارتبا سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د افغانستان په اړه د اسلامي ملګرتیا سازمان په بیړنې غونډې غور تر عنوان لاندې ده. لدی ورستا بیا درته په همدې موضوع، یعنی د اسلامي ملګرتیا سازمان د بیړنې غونډې په حق لا یو دغه تبصره وړاندې کیږي. لدی ورستا هم بیا ترته په وګمه پروګرام او درش لدی ورستا بیا ترته په همدې موضوع، یعنی د دغه کانفرنس په حق لایوا هندارې پروګرام نه کی بیا ورسپانه ته د کتنې پروګرام اوریدل شي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او سم پام کړی د محل خبرونه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، اسلامی ایران او پاکستان د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. په پاکستان کې د اسلامی ملګرتیا سازمان غونډه پیل شوه. افغان ولسته په پناه ورکولو کې د ایران ملګرتیا د ستاینې وړ ده. او عمران خان د اسلامی ملګرتیا سازمان په غونډه کې امریکا ته خبرداری ورکړ. اوس هم بشپړ خبرونه، ایران او پاکستان د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. ایران له راپورټ سره سم د اسلام ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان نن په اسلام آباد کې د اسلامی ملګرتیا سازمان د بیړنې غونډې په ترڅ کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره کتنه وکړه. د ایران خارجه وزیر په دغه کتنه کې ویل د ایران دولت لا ګاونډیانو په تیرا بیا پاکستان سره د اړیکو پراختیا ته هوډمند دی او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره له هر نوښت هر کلی کوي. د پاکستان لومړي وزیر هم په دغه کتنه کې د خبرې په کولو سره چې پاکستان له اسلامي ایران سره د خپلو اړیکو لپاره زیات اهمیت ته قائل دی، په افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره د ایران او پاکستان په مهم رول ټینګار وکړ. په پاکستان کې د اسلامي ملګرتیا سازمان غونډه پیل شوې ده. د ایرنا خبري اژانس له راپور سره سم د افغانستان د اوسنیو بدلونو د جاج په هدف د اسلامي ملګرتیا سازمان د استازو ولسمه بیړنۍ غونډه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پیل شوې ده. دغه بیړنۍ غونډه د پاکستان په قربتوب د دغه هیواد په پارلیمان کې پیل شوې ده، او په دغه غونډه کې د وو پنځوسو اسلامي هیوادونو استازي او نړیوالو اورګانونو استازي شتون لري. د دغه کانفرنس پرانستونکي غونډه د اسلامي ملګرتیا سازمان د عمومي منشي شاه محمود قریشي په وینا سره پیل شوه. د اسلامي ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له بدونو د ایران د اسلامي جمهوریت اندیښنو ته په اشاره سره ټینګار کړی چې اصلي حل لاره د افغانستان د ټولو قومونو په ګډون سره د یو ټول شموله حکومت جوړېدل دي. شاه محمود قریشي نن د غونډې له پیلیدا مخکې د اسلامي ایران له خارجه وزیر ورسره ملګري پلاوي سره د پارلیمان په هار کې کتنه کړې ده او دا غوې هر کله هم کړې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو د خارجه وزارت د سرپرست او د جرمني د ځانګړي استازي د کتنې په حق لا زموږ د خبريال لمت الله افغان را لګلي راپور ته پام وکړي.
د طالبانو په خبر شوی لامی کې راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی په اسلام آباد کې تنړیوال اسلامي کانفرنس غونډې مخکې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جسپر ویک سره لیدلی چې دواړو لوریو د افغانستان پر اوسنی واقعیتونو اقتصادي وضعیت او بشري مرستو خبرې کړې. پیرامي کې راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د جرمني څخه مننه کړې چې 600 میلیونه مرسته اعلان کړې او غوښتنه یې ترې کړې چې دغه مرسته باید په شفافه او پوره توګه افغانستان ته انتقال شي او د معلمانو د معاشاتو ورکولو وعده ژر پوره کړل شي او د افغانستان د بانکونو له لارې دا پروسه بشپړه شي. له بل لور اعلامیه زیاتوي چې تیر ماښام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف په مشرۍ پلاوي سره لیدنه کړې چې په لیدنه کې په دوه اړخیزو مسایلو خبرې اترې ترسره شوي او ازبکستاني پلاوي په پسرلي کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د ریل پټلۍ د کارونو د پیل په اړه د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ او وی ویل چې ازبکستان کې به افغانانو ته د ریل پټلۍ اړوند روزنه ورکړل شي. اعلامیه زیاتوي ازبکستاني پلاوي له خپل اړخه افغانستان سره د هر راز مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه ازبکستاني پلاوي ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. د یادولو ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ اسلام آباد ته له رسېدو سره هممهاله پاکستاني رسنۍ ته ویلو چې زموږ په غوښتنه دا وي چې په دې کانفرنس کې افغانستان سره د مرستو لپاره وچی صندوق جوړ شي او له افغانستان سره نارمل اړیکې بیا فعالې او راژوندۍ شي، زموږ او د نړۍ ترمنځ ښه راشه درشه وشي او ښه ارتباط وي. افغانستان کې 15 سابق کال وروسته داسې پیاوړی اسلامي حکومت راغلی چې په ټولو برخو باندې حاکمیت لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد استعمال کړي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
خبرونو ته دوام ورکو. افغان ولس ته په پناه ورکولو کې د ایران ملګرتیا د ستاینې وړ ده. د ایرنا لا راپور سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ستر کمشنر وویل چې د افغانستان مظلومو خلکو ته په پناه ورکولو کې د ایران سخاوتمندانه ملګرتیا د ستایلو او د کډوالو په چارو کې نړیوال ارګانونه د دغه هیواد په څنګ کې دي. فلیپو ګرانډي جوت اکړه ملګری ملتونه هڅه کوي چې افغانستان ته ثبات شتون شي. لبل خو د افغانستان په مزار شریف کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسلیټ د دغه خار لا درې نیم سو بے کورا او اړمنو کورنیو سره مرسته وکړه. په مزار شریف کې د ایران سر کونسول سید حسن یحیی بیوال چې د افغانستان د ولس لپاره د خپل انساني مرستو او ملګرتیا په دوام کې د درې نیم سو بے کورا شویو او اړمنو کورنیو لپاره ضروری توکي، سونګو او کمبلو د برابرولو تابع کړی دا. هغه زیاته کړه چې د ایران هدف د افغانستانی ورونو د کړاوونو کمول او د مرستو ورکول، د افغانستان د مظلوم ولس په زخمونو باندې مرهم لګول دي. هغه څرګنده کړه چې دا ډول اقدامات د بلخ ولایت په سویا د ایران د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په نامه مرستندوی کمیټې لخوا هم ترسره شوې دي. د افغانستان په مزار شریف کې د ایران کونسلر هیلات څرګنده کړه چې د افغانستان حکومتي مسولان هم د بیوزلی او بیروزګاری د ختمولو لپاره اصلي او بنسټیز ګامونه پورته کړي او همدا شان خصوصي او ولسی ارګانونه هم لا بیوزلو او بیځای شوی او خلکو سره پوره پوره مرسته وکړي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د اسلامي ملګرتیا سازمان په غونډه کې امریکا ته خبرداري ورکړ. نه له راپور سره سم د پاکستان لومړی وزیر عمران خان نن په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا سازمان د بلانې غونډې په پرانستونکو دستورو کې د افغانستان د بدلونو په وړاندې د امریکا په نامناسب کړچار په نیوکې سره واشنگټن ته په خطاب کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې ګډوډي د هیڅ لوري په ګټه نه دی او په دغه هیواد کې د ګډوډي سختې پایلې یوازې ایران او پاکستان پر محدود نه وي. عمران خان امریکا ته په خطاب کې ویل چې دغه هیواد باید په خپل کړچار کې بیا کتنه وکړي، ځکه کله چې افغانستان خپلو شتمنو او بانکي سیستم ته لاسرسي ونه لري شي نو په داخل کې به څنګه اقتصادي او اجتماعي کړکیچ د لیدلو توان ولري. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې د سملاسي اقدام غوښتنه هم کړې ده. امریکا د افغانستان اقتصاد تباه کړی دی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی له امریکا وغوښتل چې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي. ستانکزی ټینګار کړی چې طالبان له امریکا سره سیاسي ستونزې نه لري او ترې غواړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره راوګرځي. هغه د غراز په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دغه هېواد اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ استازو هم ګډون کړی و. ستانکزی ویل چې ناوړه اقتصادي وضعیت سبب کیږي چې لا ډېر افغانان نورو هیوادونو ته پناه یوسي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان لا واک ته رسیدو او د نړیوالو د مرستو لا درېدو وروسته په روان ژمي کې ممکنه ده میلیونونه افغانان لا لوږې سره مخامخ شي. د طالبانو لومړیتوب له اسلامي هیوادونو سره د ملګرتیا پراختیا ده. د طالبانو د موقت حکومت ویندی ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې دغه ډلې لومړیتوب له اسلامي هیوادونو سره د ملګرتیا او پراختیا ده. زبی الله مجاهد ویلي چې په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا سازمان په نننې غونډه کې زموږ لومړیتوب له اسلامي هیوادونو سره د ملګرتیا او پراختیا او له افغانستان سره د اقتصادي انسان دوستانه او ډیپلوماټیکو مرستو پراختیا ده. مجاهد د افغانستان له خلکو سره په مرسته کې د اسلامي ملګرتیا ماسه په رول باندې په ټینګار سره ویلي چې په افغانستان کې د پانګون لپاره بلنه د سیمې د امنیت د تامینولو لپاره همکاري او پر رسمیت د طالبانو د حکومت پیژندل د دغه غونډې ایجنډا ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د 14 لامل ولس کسان وژل شو دي. د پاکستان د سند صوبې په کراچۍ ښار کې 14 لامل ولس کسان وژل شوی او یو شمېر نور هم ټاپیان دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا 14 د کراچۍ ښار د شیرشاه پر راچا چوک په سیمه کې د یو خصوصي بانک د ودانۍ ترڅنګ شوی ده. ځایي مسؤلانو ویلي چې د 14 لامل د بانک ودانۍ او نورو دفترونو او کورونو ته سخت ونه وختي چې 14 په نالې کې د غازو له عمله شوې ده. د کراچۍ روغتي مسؤلونو ویلي چې په 14 کې ولستنه وژل شوې دي او لس نور ټاپیان دي. ټاپیان روغتي حالت هم د اندېښنې وړ خودل کېږي. او رسته خبردار چې په بغلان کې د عمومي نظم خکیدو لپاره پر پوزي کسانو محدودیتونه لګول شوي. د بغلان امنیتي مسؤلانو د عامه نظم د خکیدو د خدمتونو د خی عرضې صفونو د تصویه او لخپل سریو د مخنیوي په مخه پر پوزي کسانو ځنې محدودیتونه وضع کړي دي. دا د دې محل خبرنه له پاملرنې یو دنیا مننه. دا تهران دی دیناند اسلامی جمهوریت غاق.
سیاسی تبصره.
د افغانستان په اړه د اسلامی ملګرتیا سازمان په بیړنې غونډې غور دا زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغانستان د اوسنیو بدلونونو د جاج په هدف د اسلامي ملګرتیا سازمان د استازو ولسمه بیړنې غونډه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پیل شوې ده. په پاکستان کې د اسلامي ملګرتیا سازمان بیړنې غونډه لڅو اړخونو د غور او پام ورده. لومړی دا چې اسلامي هیوادونه هم غراز د افغانستان موضوع ته پام لري او هڅه کوي د یو بل په ملګرتیا سره د دغه هیواد خلکو کړاو او سختیانې کمې کړي شي. په ورستیو میاشتو کې په افغانستان د طالبانو پر سلطې د دغه هیواد مشکلات زیات شوی او د افغانستان د مالی او اقتصادي شرایطو کې د اسانتیا او لپاره لویدیزو ټولنو د ولسی ارګانونو لا غوښتنې سره سره د دغه هیواد مشکلات او لانجې هم غراس په زیاتی دودی په دې ډول چې ملګرو ملتو په ځلنو په افغانستان کې د انساني غمیزې د رامنځته کېدا په اړه خبرداری ورکړې دی. په دغو شرایطو کې د اسلامي هیوادونو د استازو په شتون سره د افغانستان په ستونزو باندې د غور لپاره د غونډې ترسره کېده د خپلو ځنو مشکلاتو د اورې لپاره د افغان ولس د هیلې ټکې دی. دوهم دا چې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو غونډه د یو مهم اسلامي چیلنج د اوري لپاره د اسلامي نړۍ اتحاد ننداره تا وړاندې کوي. په داسې حال کې چې د امریکا په شمول لویدیز هیوادونه د افغانستان د انساني کړکیچ باندې په سترګې پټولو سره په دغه هیواد کې له انساني غمیزې د انساني سبب اندېښنه شوي. د پاکستان د غونډې دریم اهمیت د طالبانو استازو شتون دی. که څه هم اسلام آباد اعلان کړی چې دغه غونډه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر رسمیت پیژندلو هدف نه ترسره کیږي، خو دغه ډلې لپاره ښه فرصت دی چې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د میرمنو د حقوقو په شمول د افغان خاریزو د حقوقو د رعایتولو په شمول د مختلفو مسایلو په اړه اسلامي هیوادونو اندېښنو ته په ځواب ویلو سره له اسلامي هیواد سره نړیوالې ملګرتیا زمینه برابره کړي. دا په دې معنی ده چې اسلامي هیوادونو په عمل کې هم خودلی دا ترڅو د افغانستان د بدلونو په اړه د هغو اندېښنې لیرې نه شي، نو په افغانستان کې به د طالبانو حاکمیت و نمنی. په هر حال د پاکستان په هلو ځلو سره د افغانستان غونډې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې اسلام آباد اقدام په افغانستان کې د خپل شتون د تثبیت لپاره و نه بدل شي، ځکه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خپل شتون د پیاوړتیا لپاره د هندوستان په شمول له پاکستان سره سیمه ییزې سیالۍ زیاتې شوې چې د افغانستان په حالاتو منفي اغیز شیندلی شي. تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسې زمونږ یو ساعته مازیګرانه خبرونه اوري.
تل پاتې وژمې ګرون اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره مو ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شانوینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. د بشریت د لارې په اکله هغه حضرت په یوې وینا کې فرمایي، د یو توحیدی او عادلانه نړۍ جوړول هغه څیز دی چې محتویت زیری ورکوي، ام هغه شی چې ټول نبیان د هغې لپاره راغلل او ټول بعثتونه د هغې لپاره وشول. نو ورته پام وکړئ دوستانو، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، هغه څه چې محدویت زیری ورکوي ام هغه شی دی چې ټول نبیان او ټول بعثتونه د هغې لپاره راغلل، او هغه د یو توحیدی نړۍ او داسې نړۍ چې د عدالت په اساس جوړوي او له ټولو ظرفیتونو چې خدای په انسان کې ایښي په استفاده ولاړوي. د حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه او شریف د ظهور وخت به دغه شان یو وخت وي، د توحیدی ټولنې دور به وي، د توحید د واکمنۍ زمانه به وي، د انسانانو په ټول ژوند کې د دین او معنویت د حقیقي واکمنۍ دور بوي، او په واقعي توګه او په تمام معنا د عدل د ټینګېدو زمانه بوي. ښه پیغمبران د همدې لپاره راغلل. موږ بیا بیا عرض کړی چې هغه ټول حرکت چې انسانانو په دغو پیړیو کې د پیغمبرانو د تعلیماتو په سیوري کې کړی، د یو لوی او پراخ پوخ سړک په لور حرکت دی چې د مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف په زمانه کې د لوړو هدفو په لور غزول شوی چې انسان به پرې حرکت کوي. مثلا یو شمیر انسانان چې په غرونو، راغونو او سختو لارو، جبهو او ازغنو لارو حرکت کوي، د یو شمیر کسانو په هدایت سره چې په همداسې روان وي تر څو ځانونه سړک ته ورسوي. کله چې اصلي سړک ته ورسیږي لاره خلاصه ده، صراط مستقیم روښانه ده، پکې حرکت آسان دی، په آسانه پکې روان وي. کله چې اصلي لارې ته ورسیږي بیا داسې نه ده چې حرکت ودریږي، نه، ایله د لوړو هدفو په لور حرکت پیل کیږي، ځکه چې د انسان ظرفیت یو نه ختمیدونکی حرکت دی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د پروګرام وخت هم همدومره، نو حاضر ده مزه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
هندارا
ګورو نو ریدون کو زموږ نه کې پرزوینه او معنی د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې تر دې د مو زموږ خبرونه خوښي شوي وي. عزیزانو، په افغانستان کې د طالبان موقته حکومت وایي چې راتلونکي کال لپاره یې بودجه برابر کړې ده. د طالبانو د مالیه وزارت ویان احمد ولی حق ملو ویل چې د بودجه دغه طرحه مالیه وزارت جوړ کړي او ټوله بودجه به له داخلي عوایدو تمویلېږي. طالب ویان د پارلمان نشتوالي ته په اشاره سره چې مخکې به د مالیه وزارت لخلوري د بودجه ورلېګلې طرحه ارزول او تصویبول، وویل چې د بودجه طرحه به سمدستي د وزیرانو شورا ته د تایید لپاره واستول شي. دوستانو، په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، د طالبانو لخوا دغه اقدام د پام وړ ګڼل کیږي. له یوې خوا د طالبانو د رسمیت پیژندلو د مسلې په وجه د افغانستان پیسې په ډیرو ځایونو کې بندې دي، او له بلې خوا د افغانستان خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. همداراز دولتي او پوځي مامورانو د څو څو میاشتو تنخواګانې نه دي اخیستې. دا په داسې حال کې دي چې له پرونه په اسلام آباد کې د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه د طالبانو په سره روانه ده. کارپوهان او طالبان نه هیله لري چې دغه شان غونډې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او یا لږ تر لږه د نړیوالو مرستو لپاره لاره هواره کړي.
مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې مسلې رڼا واچوو چې آیا طالبان به وکولی شي په راتلونکي کال کې خپل بودجه له داخلي عوایدو او سرچینو پوره کړي او دغه سرچینې کمې کېدای شي. همدغه راز د اسلام آباد په غونډې به رڼا واچوو چې آیا راتلونکي کال داسې څه حالات برابرېدای شي چې طالبان په خپلو داخلي عوایدو او بهرنیو مرستو د هیواد چارې وچلولی شي، معاشونه ورکړي او هیواد له اقتصادي ناورینه راوباسي. په دې بحث کې له موږ سره ملګرتیا کړې ده د افغانستان د پوهنتون استاد او د چارو شناندي ښاغلي حاکم مشفق او د افغانستان د چارو یو بل کارپوه ښاغلي سید رحمان سالار. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د استاد حاکم مشفق و خبرو سره پیلوو. مشفق صاحب، تاسو ته هم معلومه ده چې طالبان وایي چې بودجه د راتلونکي کال برابره کړې ده، خو دغه بودجه به له داخلي عوایدو پوره کوي او بهرنۍ مرستې پکې په نظر کې نه دي نیولې. افغانستان اوس له ډېرو ستونزو، اقتصادي بحران، د بیکاری، همدغه راز د معاشونو له مسالې سره مخامخ دی. ډېرې پروژې همداسې نیمګړې پاتې دي. ستاسو څه خیال دی، آیا طالبان به په دې وتوانېږي چې د راتلونکي کال د بودجه له خپلو داخلي سرچینو نه برابر کړی او دغه سرچینې کومې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې تقریبا سلور میاشتې وشو چې په نظام کې یو کلی تحول رامنځته شوی دی. د جمهوریت په عوض باندې اسلامي امارت قائم شوی دی. د اسلامي امارت پر راتګ سره د پخوانی دولت څومره بنیادونه او ساختارونه چې هغه په کلی ډول له منځه تللي، چې په هغې کې د پارلمان هم او د سنا مجلس هم یا په مجموع کې ملي شورا متضرره شوې ده. په هیواد کې چې کله بودیجه جوړیږي، د بودیجې باندې بحث او مناقشه دا د پارلمان د دواړو مجلسونو د وظایفو نه ده چې په دې باندې بحث وکړي، ضرورتونه یې تکمیل کړي او هغه بیا تصویب کړي. په اوسني بحراني حالت کې چې اوس پارلمان وجود نه لري، په افغانستان کې د اسلامي امارت سرپرسته کابینه وجود لري، په یو هیواد کې لازمي ده چې بودیجه باید پاس شي او د بودیجې په نتیجه کې بیا دولت خپل کارونه مخې ته ویسي. نو زما په نظر اسلامي امارت به هم دا غوره ګڼلی چې اوس هغه ساختار چې په قانوني لحاظ باندې د هغه نه بودیجه پاس شي، هغه په عوض باندې دوی د وزارت مالی په لاس باندې بودیجه جوړه کړې ده او د خپلې کابینې په ذریعه باندې به هغه تایید او پاس کړي. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې په افغانستان کې پخوا غذاب مصارف هغه د جنگ په برخه کې وو، دویمه مصرفي برخه چې وه هغه انکشاف و د سړکونو جوړولو، د تعمیراتو جوړولو. زه فکر کوم دا دوه عمده برخې اوس د افغانستان د مصارفو نه وتلي دي. یوازې هغه برخه چې هغه په موږ ورته عادي بودیجه وایو، عادي بودیجه ده چې د هغې نه معاشات او متفرقه مصارف اجرا کیږي، نو دا دوی جوړه کړې ده او د کابینې نه به پاس کړي تر څو په راتلونکي کې په 2014 یو کال لپاره هغه مصارف او بودیجه باید وي. نو په دغه عایدات چې د افغانستان حکومت یې اوس لري، تاسو ګورئ عمده برخه یې د ګمرکاتو برخه ده او افغانستان چې دا یو مصرفي او وارداتي هیواد دی، نو څومره واردات چې افغانستان ته کیږي نو د دې نه حکومت ته ټیکس لاسته راځي. او زه فکر کوم چې د عادي بودیجې په برخه کې به د افغانستان اوسني عایدات چې کوم دي دا بسنه وکړي. یو دویمه داره چې بعیده نه ده چې دا اوس چې نن ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس دایر شوی دی، شاید او 50 یا 50 هیوادونه چې په دې کې شرکت کوي یا د هغې نه علاوه د نړۍ لوی قدرتونه چې هلته دي د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې او د سیاسي وضعیت باندې به بحث کوي. بعیده نه ده چې په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره بیرونی مرستې هم راجلب شي، کېدای شي ځینې مصارف چې هغه عمده برخه معاشات او متفرقه مصارف دي هغه د خپلو عایداتو نه پوره کړي، او ځینې نورې برخې چې افغانستان هغه په اقتصادي برخه کې هغې ته اړتیا لري شاید بیرونی مرستو نه هغه تهیه او جوړه کړي.
ډیره مننه کوو د ښاغلي حاکم مشفق. همدا پوښتنه به د ښاغلي سید رحمان سالار نه وکړو. سالار صاحب، تاسو څه وایې؟ افغانستان کې چې اوس کومه مسله ده، د اقتصادي بحران مسله، د ګرانۍ مسله، سوداګران مشکلاتو سره مخامخ دي، د طالبانو او د افغانستان چې کومې پیسې وي هغه بهر کې بندې دي، هم دغه راز ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي، د حقوقو مسله ده، دا چې طالبان وایي چې له داخلي عوایدو او له داخلي سرچینو به دغه بودجه برابروي د راتلونکي کال لپاره ورکوي به، ستاسو څه خیال دی طالبان به دغه کار وکړی شي؟
د تهران رادیو عزتمنو اوریدونکو او ګرانو همکارانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د هر څه نه مخکې ستاسو روغتیا او خوشحالي د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه غواړم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله وي. همغه ډول چې په رسنیو کې خبره شوې دي، د افغانستان د مالی وزارت بیان ښاغلي حقمل په یو بیان کې ویلي دي چې د 1400 لومړي کال لپاره بودیجه له بهرنیو مرستو له اتکا پرته جوړه شوې ده، او ژر به د وزیرانو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي. دا یو ښه خبر ځکه دی چې په تیرو 40 کلونو کې ښایي دا لومړی ځل وي چې د افغانستان بودیجه چې ده د بهرنیو مرستو باندې له اتکا پرته دغه د جوړېدو خبرې ورکول کیږي. خدای دې وکړي چې دا حقیقت ولري او دا به یو نوښت وي د افغانستان د نوي حکومت لپاره چې دوی وکولی شول سره د ډېرو ستونزو چې هغه ستونزې چې په بېلابېلو برخو کې دوی ته په میراث پاتې دي، او دوی تاسو وینئ چې او اورئ د نړۍ رسنۍ او دغه راز د ملګرو ملتونو په شمول مختلف نړیوال ارګانونه په افغانستان کې د انساني ناورین په اړه وړاندوینې کوي، نو دا به یو ډېر ښه خبر وي چې د افغانستان حکومت وکولی شي چې د بهرنیو مرستو نه پرته دوی په داخلي عوایدو په اتکا سره د 2014 لومړي کال بودیجه چې د هغه جوړ کړي، او دا خدای دې وکړي چې ژر تر ژره د کابینې له خوا تصویب شي او وړاندې شي. دې ته په پام سره چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې فساد په ځانګړې توګه مالی فساد اوج ته رسیدلی وو، نو دا هیله زیاتېږي چې اوس د هغه فساد مخه نیول شوې ده، او هیله ده چې حکومت وکولی شي چې د نوي مالی کال بودیجه په داخلي عوایدو په اتکا سره برابر کړي. د افغانستان د کندوز ولایت څخه څو ورځې وړاندې د افغانستان رسنیو یو تحقیقاتي ریپورت درلود چې په هغه کې ویل شوی وو چې د وروستیو دریو میاشتو چې هغه نیټې نه چې په افغانستان کې نوی حکومت واک ته رسیدلی دی، د یوازې د کرنې ریاست عواید 9.5 بخښنه غواړم 6.5 میلیونه وو، په داسې حال کې چې د 9 کال د ټول کال عواید یوازې 9 میلیونه افغانۍ وو. نو دغه واضح لیدل کیږي چې په تیر وخت کې د فساد کچا څومره زیاته وه. نو اوس هیله مندي دا ده چې د فساد مخه نیول شوی واوسي، او د افغانستان حکومت وکولی شي چې خپله بودیجه د داخلي عوایدو په اتکا سره جوړه او تصویب کړي.
ډیره مننه کوو د ښاغلي سید رحمان سالار یو لنډه شاندمه کوو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی ایس زموږ د سایټ دراک دی. همدغه راز ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خپرونې پکې تعقیبولی شي. را به شو خپل بحث ته دوام ورکو له ښاغلي حاکم مشفق صاحب سره. مشفق صاحب، د امریکا لخوا د پیسو لکنګلېدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم ګډوډ شوی او سوداګران په راکړه ورکړه کې له مشکل سره مخامخ دي. همدغه راز دولتي او نظامي مامورانو ته معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. ستاسو په خیال راتلونکي بودجه چې طالبانو په نظر کې نیولې، آیا د تیرو معاشونو کفاف به وکړي او د افغانستان روانه ستونزه به حل کاندي؟
ډیره مهمه خبره ده، د اسلامي امارت او د افغانستان د اوسنی حکومت لپاره ده چې خپل ملت راضي او قانع کړي. د رضایت او د قناعت یو ډیره اسانه او ساده وسیله هغه دغه ده چې د دولت شته مامورین، که هغه عسکر دي او که هغه پولیس دي او که هغه ملکي مامورین دي، دوی په خپلو پوستونو باندې وګمارل شي او د افغانستان د موجوده عایداتو نه دوی ته خپل معاشات ورکول شي. دا یو برخه د دې ده چې خپل رعیت او خپل ملت د ځان ناراضي کړي. زه په دې یقین لرم چې دا اوسنی وضعیت به حتما تغییر کوي. زه چې تر کومه حده معلومات لرم، د افغانستان اوسنی حکومت هم دغه سختارونو ته چې په هیواد کې موجود دي دې ته قانع دي او دې ته پوهیږي چې دې ته اړتیا شته دي. خو زه رس فکر کوم چې کېدای شي د ځینې نړیوالو د غوښتنو لپاره دا شیان شاید ماتل شي اوسي، او ځینې داخلي فشارونه هم د دې لپاره وي چې که د بیروني غوښتنې په دغه برخه کې وي، د همغه غوښتنو په نتیجه کې به دا سختارونه بیرته فعال شي او نړیوال به د افغانستان سره مرسته شروع کړي. دا یو برخه. دویمه برخه دا ده چې هغه د افغانستان د سیاست په برخه کې د افغانستان د موجوده حکومت په رسمیت پیژندنه ده. که چېرته دغه پروسه د نننی مجلس نه چې په اسلام آباد کې دایریږي پیل شي، نو زه فکر کوم بیا به په میاشتو کې دغه وضعیت تغییر وکړي او هغه تاسو چې کوم تشویش لري او پوښتنه وکړه، زه فکر کوم هغه به انشاءالله په انقریب حل کېدو په حالت کې وي.
ډیره مننه کوو د ښاغلي مشفق له هغوی په خدای پامانۍ سره. دلته به راشو ښاغلي سید رحمان سالار ته. سالار صاحب، تاسو ته معلومه ده چې له دوه ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان په هڅه د طالبانو په حق له اسلامي کانفرنس د خارجه وزیرانو غونډه روانه ده. پاکستان ډیره هڅه کوي چې طالبان د نړیوالو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. تاسو څه فکر کوئ اوس چې طالبان هم په دغه غونډه کې شریک دي، آیا امکان شته چې لږ تر لږه د اسلامي هیوادونو په کچه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او ورسره د مرستو لپاره لاره هواره شي؟
د اسلامي همکاري سازمان د کانفرنس په اړه باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان یو اسلامي هیواد دی او د اسلامي همکاري سازمان غړیتوب لري، نو ځکه دغه کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې دغه اهمیت څو چنده زیاتی، ځکه چې افغانستان له بده مرغه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دغه کانفرنس ځکه مهم دی چې د ډیرو اسلامي هیوادونو مشران پکې یا د غوی مهم استازي پکې ګډون کوي او د افغانستان د حکومت استازي هم چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقی په راس کې دی، هغه هم په دغه کانفرنس کې د ګډون په مخه اسلام آباد ته تللی دی. او دا هیله ده چې د افغانستان چارواکي به د رسمیت پیژندلو موضوع چې افغانستان کې لبده مرغه تر اوسه پورې حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د دوی نه به د رسمیت پیژندلو په اړه د او دغه راز په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو چې د ځینو ارګانونو لخوا ډیر منعکس کیږي یا داسې خودل کیږي چې دلته بګوا کی خدای ما کړه انساني ناورین غمیز رامنځته شي او د دې په شان مختلفو ستونزو او مشکلاتو د حل په مخه د اسلامي همکارۍ سازمان څخه د مرستې غوښتنه وشي او هیله ده چې دغه هیوادونه بم د افغانستان په مرستو کې لکه څنګه چې د دغه اسلامي همکارۍ سازمان د مشرانو لخوا دا مطرح شوی هم د ژمنه شوی دا دوی هم ویلي دي چې د افغانستان ستونزو ته باید د حل لارې ولټول شي. د افغانستان کې د دوی په وینا د انساني غمیزې د راتلو مخه ونیول شي، د افغانستان سره په دې برخه کې مرستې وشي. نو دا تمه ډیره ده، دا ډیر اهمیت لري چې په داسې حساس شرایطو کې دغه کانفرنس د افغانستان سره د مرستې ژمنه کوي او هیله ده چې د افغانستان چارواکي وکولای شي چې دوی دې ته قانع کړی شي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او دغه راز د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د دوی مرستې جلب کړي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو په هنداره پروګرام کې د طالبانو لخوا د بودجې د اعلان او د داخلي عوایدو د هغې د برابرېدو او هم دغه راز د اسلام آباد د غونډې په مسله د دوو شخصیتونو ښاغلي حاکم مشفق او ښاغلي سید رحمان سالار نظرونه له تهران ریډیو واورېدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت پانو ته کتنه
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سمول به د تهران، بیا د کابل او کوخونو د ځینو بهرني او ورسپانو ځینی مطالب به له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې لیکلي دي د ایران د اسلامي جمهوریت د مخابراتو وزیر ویلي دي د ځوانانو او ماشومانو لپاره صفا انټرنیټ به خپل کار پیل کړي. ورځپاڼې مخکې لیکلي دي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د الجزیرې خبری چینل سره په خبرو کې ویلي دي د هند او پاکستان ترمنځ د اټومي جنگ د رامنځته کېدو احتمال یې شته دی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان الجزیره خبری چینل سره په مرکې کې ویلي دي د هند او پاکستان ترمنځ د اټومي جنگ درامنځته کېدا احتمال شته دی. هغه هم دا زیاته کړې ده، حکومت یې غواړي له فساد سره د مبارزې له لارې پاکستان په یو پیاوړي هیواد بدل کړي او په دې موخې له دغو دوو ډیرو مالدارو کورنیو سره مقابله وکړي. ورځپاڼې لیکي د پاکستان لومړی وزیر همداشان د افغانستان د کړکېچ په حق له د اندېښنې په ښودلو سره ویلي دي دوی له مختلفو ستونزو په تېره بیا له سختې لوږې سره مخامخ دي او امریکا ته پکار ده چې تړل شوي شتمنۍ آزادې کړي. عمران خان د کشمیر موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي نیول شوی کشمیر د یو زندان په څیر دی او د دغې سیمې 8 میلیونه خلک مجبور دي چې په یو ستر زندان کې ژوند وکړي. دغه ورځپاڼې مخکې لیکلي دي د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي امریکایي یهودیان له دې وروسته اسرائیلو ته په اهمیت نه ورکوي. هغه په خپل تازه مرکې کې ویلي دي د امریکا یهودیان نور اسرائیلو سره مینه نه لري او نه هم هغه ته کوم اهمیت ورکوي، ځکه د هغه په خبره څومره مرسته چې د اسرائیل له پخوانی لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره کړي بل به هیڅ نه وی کړي. خو د په خبره اسرائیل له د سره هم دوه مخی توپ کاوه او هڅه کوله چې دوی ته دوکه ورکړي خو نه توانیدل. همدارز ډونالد ټرمپ ټینګار کړی دی چې اسرائیل باید سولې ته ترجیح ورکړي او خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. هغه دغه راز ویلی دی چې اوس د امریکا کانګرس په بشپړه توګه د اسرائیلو په واک او کنټرول کې دی.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه په خپل نننۍ غړ کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ لیکلي دي چې په ویانا کې د خبرو اترو د اټومي خبرو اترو د مذاکراتو د مسیر لارې په بدلولو کې د ایران د اټومي ټیم بریالي تو. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال هم دا شان ویل ک مقابل لوري د ایران د اسلامي جمهوریت منطقي لټوګ او نظریه ومني، نو د نیمه پړاو خبري اترې د مذاکراتو ورستي مرحله کې دلې شي او په ډیر لږ وخت کې موافقه ته رسیدلې شو. هغه واضح کړی دا چې موافقه ته د رسیدو چټکتیا په مقابل لوري پورې تړلې ده او باید د ایران له نظرونو څخه استفاده وشي. د غورسپانه بیالی کې چې د صهیونیستي رژیم په وسیله د 2000 فلسطینی بیګناه ماشومانو شهادت، همداراز د غورسپانه لیکي چې د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال او د بشري حقوقو د کمیټې منشي ټینګار وکړ چې فرانسه د مسلمانانو پر خلاف په خپل قوانینو کې یو بل نظر واچوي. کاظم غمبیری بابادی د فرانسې د افراط پالنې او بیلتون غوښتنې پر خلاف قوانینو له مخې په دغه هیواد کې د 21 جماعتونو د بندولو او د 6 نورو د بندولو د پروګرام په اکله د فرانسې د کورنیو چارو د وزیر د اعلان کړي خبر په خبرګون کې په خپل ټویټر کې ولیکل. په لویدیځ کړنلارې کې په ایران کې ترهګر د بشري حقوقو مدافعان دي او په لویدیځو هیوادونو کې دینی ازادي د ترهګرۍ برابر ده.
خو دوستان اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننۍ ورځپاڼو ته. البته باید ویو چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته له رسیدو وروسته په کابل کې ورځپاڼې نه خپرېږي او یوازې د انټرنیټ نه لارې خپلې ځینې مهمې موضوعګانې څېړي. نو موږ هم دغه له انټرنیټ راخستي او تاسو سره هم شریکو. باید ویو چې دغه دریځونه د دغه ورځپاڼو خپلې لیکنې دي. د کابل چاپ 8 صبح ورځپاڼې په انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اسلامي ملګرتیا موسسې په بیړنۍ غونډه کې د ګډون په مخ سره اسلام آباد ته تللی او ویلي دي چې د افغانستان د ستونزې د هواري بنسټیزه لاره د ټولو توکمو په ګډون د پراخ بنسټه حکومت جوړول دي. ورځپاڼې لیکلي دي امیر عبداللهیان د یکشنبه په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دا پیغام باید د اسلامي ملګرتیا موسسې په ناسته کې په یو غږ نړیوالې ټولنې او د افغانستان موقته حکومت هم ونکس شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي دي د اسلامي ملګرتیا موسسې د بهرنیو چارو وزیرانو دغه بیړنې ناسته د افغانستان د بدلونونو په اړه په اسلام آباد کې نن ترسره کیږي. د هغه په خبره ایران هم د دغه بدلونونو په تړاو اندېښمن دی او هغه دغه راز ویلي دی افغانستان کې د ترهګرۍ پراختیا ښکارنده او ایران ته په 13 میاشتو کې د ډیرو زیاتو کډوالو راتګ د اندېښنې وړ مسلې دي. ورځپاڼه لیکي د ایران خارجه وزیر دغه راز هیله څرګنده کړې ده چې د اسلامي ملګرتیا موسسې بیړنې ناسته به وکړی شي. افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړیدو پیغام نړیوالې ټولنې، طالبانو او د افغانستان گاونډایو ته ورسوي. تمدنند اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو ولسمه ناسته په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغه موسسې پر غړو سربیره په دغه کانفرنس ته د نړۍ او سیمې یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم بلل شوي دي. همداراز په دې ناسته کې د ګډون په موخه د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان موتکی هم اسلام آباد ته تللی دی.
عزیزانو، دا هم مسیر ورځپاڼه ده. مسیر ورځپاڼه نن په خپل سایټ کې لیکي، امریکا د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د غونډې هرکلی کړی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په یوه ټویټ پیغام کې ویلي چې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د ملګرتیا او سازمان له غونډې هرکلی کوي. نوموړی وایي چې په دې غونډه کې همدارس د دغه هیواد په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غونډه کې په اسلام آباد کې ګډون کوي. امریکا وایي دوی د هغو کانفرنسونو هرکلی کوي چې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو، همکاریو او بشري خدماتو په موخه ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان غونډه د افغانستان په اړه جوړ شي. همداراز به په اسلام آباد کې د ټرویکا فارمیټ غونډه هم جوړ شي. بل خبر دا چې د مرکزی آسیا غړي هیوادونه او هند پر افغانستان خبرې کوي. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه له غونډې سره امهاله په نیو ډیلی کې هم د هند او پنځو آسیایي هیوادونو ترمنځ غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د هند، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان او د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کوي او د بحث مهمه موضوع د افغانستان روان وضعیت دی. هندي رسنیو ویلي دي چې په دې غونډه کې به له افغانستان سره پر بشر دوستانه مرستو، له دغه هیواده پر پراختیا او اقتصادي همکاریو، د سیمې پر اتصال او د چابهار بندر پر فعالېدو او پراختیا خبرې کیږي.
خوږو دوستانو، د مدوت ته کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.